دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې مو تاسو لپاره د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم راوړې ده، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
لمبے مشال خبرونو سر ٹکی په شمالی وزیرستان کې د بدمنۍ خلاف مظاهره او پرلت دوام لري. نن په پاکستان کې د پښتون سیاستوال عبدالصمد خان اسدی شپږڅلوېښتم تلین لمانځل کیږي. په اردن کې دیارلس پاکستانیان د اور لګیدو له امله وجلې شي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس لخوا د بدمنۍ خلاف مظاهره او پرلت نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د پاکستاني پوځ یو لوړ پوړي چارواکي هلته له پرلتوالو او احتجاجیانو غوښتنه کړې چې د پرلت پر ځای دې له دوی سره د سیمې په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. دوی وروسته له هغې خپل غږ پورته کړی چې د نومبر په 28مه نیټه په همزوني سیمه کې د ماین له 14 وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې ځوانان ونیول چې وروسته د نیول شوو له منځه د رضا الله په نوم یو ځوان د امنیتي ځواکونو په حراست کې ساور کړه. پښتون ژغورنې غورځنګ همزوني قبایل او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د رضا الله د وجل کېدو پړه پر امنیتي ځواکونو اچوي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر جمال داوړ وایي
نو دا درنه راونه دو دا به دغه وخت را سوي سپیر چې رضا الله ته انصاف نه ملو شو سپیر چې په وزیرستان شې مشته مکمله د تسلیر کړی شوې نو چې داسې قسم واقعي بیان شي.
پرون د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي وو چې د همزوني قبایلو سره جرګه کامیاب شوی او دواړه خواوې د یوې بل لوی جرګې په جوړولو راضي شوې دي، خو په خپل همزوني قبایلو په دې اړه مشال ریډیو ته سن دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د دسمبر پر 15مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د هغوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوځ د مشر د کار د مدیر د غزولو لپاره د قانون سازۍ په اړه سلا مشوره کیږي. قریشی دا څرګندونې پرون په کراچۍ کې کړې دي. د پاکستان سترې محکمې د حکومتي وړاندیز نه پس د نومبر پر 28مه د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده په دې شرط تر شپږو میاشتو پورې غزولې چې حکومت به په دې موده کې په دې اړه قانون سازی کوي. شاه محمود قریشی تر دې وړاندې ویلي وو په دې اړه بعد اپوزیشن ګوندونه هم په اعتماد کې اخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اگست پر 19مه د پوځ د مشر د کار موده تر 3 نورو کلونو پورې د غزولو منظوري ورکړې وه، خو وروسته دا پریکړه په عدالت کې چیلنج شوه. د پاکستان وزیر اعظم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کړنلارې یا ضابط اخلاق د جوړولو هوډ ښکاره کړی دی. په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر سازمانونو د 1940 کال راهیسې بندیز لګول شوی، خو اوس د هغه بندیز خلاف د نومبر په 1 دېرشمه د پاکستان له 30 نه په زیاتو ښارونو کې زده کوونکو پراخې مظاهرې وکړې. پس له مظاهرې د دوی په یو شمېر مشرانو پولیسو مقدمې درج کړې او څه کسان یې ګرفتاره کړي هم دي. تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د زدهکوونکو پر ضد د مقدمو او نیولو له وجې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې دا د بیان د ازادۍ آئینی او بنیادي انساني حقونو نه سرغړونه ده او باید بند شي. عمران په ټویټر لیکلي چې د هیواد راتلونکي مشران په پوهنتونونو کې تربیه کیږي، نو دوی به په نړیوال کچه اعلی معیار په پام کې ساتلو سره د زده کوونکو لپاره ضابطه اخلاق جوړوي. عمران خان ویلي له بده مرغه اوس مهال پوهنتونونه د تشدد او جګړې په میدانونو بدل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو وسلوال برید کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د ولسی اړیکو ادارې ISPR لیکلي چې دا پیښه د افغانستان پولې ته نږدې رامنځته شوې ده او په ځوابي برید کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړی دی. په کراچۍ کې په یو جالي پولیس مقابله کې د وجلې شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د پلار محمد خان تیره شپه د سرطان د ناروغۍ له امله په راولپنډه کې مړ شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نن د هغه وراره عطا محمد د مړینې پخلی کړی او زیاته کړې چې هغه د درملنې لپاره د راولپنډۍ په پوځي روغتون کې داخل وو. د عطا محمد په خبره د نقیب الله د پلار محمد خان جنازه به سبا سهار 10 بجې پټان کې کیږي. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اسدزی شپږ څلوېښتم تلین ماندل کیږي. په دې لړ کې نن تر ټولو لویه غونډه د کوټې په هاکۍ سټیډیم کې ترسره شوه چې ورته مولانا فضل الرحمان او محمود خان اسدزی ترڅنګ یو شمېر نورو مشرانو ویناوې وکړې. نوموړی د 1901 کال د جولای پر 8 د قلعه عبدالله په ګلستان کې زیږېدلی و او د 1903 کال د دسمبر په 2 په کوټه کې په خپل کور کې د خوب پر مهال د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی و. عبدالصمد خان اسدزی تر وژل کېدو وروسته په خانې شهید مشهور شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې یو کم 50 نورو وسلوالو پرون یک شنبې پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ویان د تولاه خوږیاڼي تیر ماښام مشال لیرې ته وویل دې کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. له څو اونیو راهیسې په چین او د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالو کې سلګونه داعشان چې سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم شوي دي. د اردن چارواکي وایي چې د دغه هیواد د وادي اردن په یوه کرنیز سیمه کې د اتو ماشومانو په ګډون 14 پاکستانیان د هغوی په خیمو کې د اور لګېدو له امله وجلې شوي دي. یادې سیمې د شهري دفاع د ادارې ویان اياد العمري ویلي چې داسې ښکاري اور د بجلی د شارټ سرکټ له امله لګېدلی و او زیاتوي چې په دې پیښه کې درې نور کسان ژوبل شوي هم دي. تر دا مهال په دې اړه په اردن کې د پاکستان سفارت او یا د پاکستان د خارجه چارو وزارت څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر دا چې په عراق کې د مظاهره چیانو په یوه اونۍ کې په دویم ځل د ایران کونسلګرۍ ته اور اچولی دی. پولیس وایي حکومت ضد مظاهره کوونکو په شیعه اکثریت لرونکي جنوبي ښار نجف کې دا کار ترسره کړی. د دسمبر په لومړۍ نیټه پر کونسلګرۍ د اور لګولو برید په داسې حال کې ترسره شوی چې په سرخار بغداد او عراق په جنوبي شیعه اکثریت لرونکو سیمو کې خلک د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې سراج ظهیر نه واورئ.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 100 روپۍ 50 پیسې او په 100 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 13 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 13 پیسې او په 100 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې اوریځي خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات درویش. بنو کې شپږ او څلېرش، ژوب کې 2 او 3، او کوټه کې به کم ناکم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر او سراج ظهیر وړاندې کول. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل کیږي.
نو دا درنه راونه د
حکومت دا
بابا پښتون خان شید د مبارزه هغه مغز چې وو درې ټکي وو: پښتو، پښتون او پښتونخوا. پښتونخوا کې لارو بر افغانستان پکشي.
په میرانشاه کې د پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي ناسته نن په درې ورځ هم دوام لري.
نو دا درنه راونه ته دا به دغه وخت را سوي سپیر چې رضاولت انصاف نه میلو شو سپیر چې په وزیرستان شه مشته مکمله د تسلیر کړی شوې نو چې دا څه قسم موقع به بیان شي.
د پاکستان مرکزی حکومت په ارمی اکټ یا د پوز په قانون کې د ترمیم لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي.
د حکومت دا اراده ده چې بجای چې په آئین کې امندمنټ کو ولې چاري چې ټو تھرډ مجاري شي په کار ده. نو دې په آرمی اکټ کې اوس امندمنټ کول غواړي چې هغه کې سیمپل مجاري په کار ده.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زما ژغل مشال ریډیو څخه اوري. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په دې اړه د مرکزي جلسې ترڅنګ د یو شمېر نورو غونډو تابع هم سوی ده. په مرکزی جلسه کې چې د کوټي په هکی سټیډیم کې سوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي ترڅنګ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم پکې ګډون کړی و. ایوب ترین پری رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پښتون قومي مبارز خان او عبدالصمد خان شهید شپږ څلوېښتم تلین پر ډېر درناوي سره ولمانځل شو. په دې ترڅ کې د کوټ په ریلوې اکیلوبغاله کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې د پښتونخوا ملي او میګون کارکوونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودی. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرتابه کې په دې درنې جلسه کې د جمعیت علما اسلام مرکزي امیر مولانا فضل الرحمن د مشر میلمه په توګه برخه واخیستله. په دستوره کې وینا کوونکو د پښتون مبارز خان او عبدالصمد خان پر ژوند باندې په تفصیل سره را واچول او زیاتره وینا کوونکو وویل چې خان او عبدالصمد خان شهید چې کوم مبارزه کړې او قرباني ورکړې د هغه موخه د پښتون قوم حالات بدلول او په وطن کې ترقی او خوشحالي راوستل وو. پر دې مهال په خپله وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزي امیر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې په قرار نه کښېني چې تر څو دغه حکومت
نن ڈاکٹران گورا ڈاکٹر پزڑا دا انجینئر پزڑا دا وکیل پزڑا دا استاد پزڑا دا ابر از جہاز کے سفر کا ہو جے جہاز عملے رہتا ہو زڑل شمور خپل زڑا چاہتا ہو کو مش خوب کور کے اس زون نسو دیرا ولا پدغ تنخواہ نوجوانان تے ایلا ور کڑے وا 1 کروڑ نوکریاں نے بدر کو 1 کروڑ دے پکور پاتے س 1 کروڑ نوزگار خلاص کر اس مہربانی او کا پشتانے یائی ودا مات میں در پاتے کچھ نور نے
دغه ډول د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې په هیواد کې د یو داسې پارلمان اړتیا لیدل کیږي چیرې چې د ولس ټاکل شوي حقیقي نمایندګان ناست او په آزاده توګه کار کولی شي. دلته خبره دا یادونه ور ده چې حکومت امیش د حزب اختلاف ته تورونه رد کړي. په دې اړه تېره ورځ په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د ساینس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودري ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرتابه کې پاکستان اوس د ترقی په لور روان شوی او چې کوم مالي مشکلات راغلي وو هغه هم مخ پر ختمېدو دي.
د پښتونخوا ملي او میګوند د غونډه د عبدالصمد خان اڅکزي د شپږ څلوېښتم تلین په ویاړ جوړه شوې وه. عبدالصمد خان اڅکزي د 1901 کې زېږېدلی او په 1903 کې په کوټه کې وژل شوی و. نوموړي د ژوند لویه برخه په زندان کې تېره کړې وه. د هغه د ژوند او سیاست په اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د عبدالصمد خان اڅکزي د شپږ څلوېښتم تلین لمانځلو لپاره د کوټې په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د غونډو تابع کړې ده. د عبدالصمد خان اڅکزي په اړه د یو شمېر کتابونو لیکوال شوکت ترین وای هغه د 40 کالو په عمر کې په عملی توګه سیاست پیل کړی وو.
1908 کې غازی امان الله خان د یورپ په دوره تللی نو خان عبدالصمد خان اڅکزي په چمن کې دا وخت د عمر 40 کالو استقبال او درناوی کړی وو. او بیا چې کله په کال 1990 کې په افغانستان کې د بارنۍ د سیسو په وجه د غازی امان الله خان مترکی بچی ته تاوان رسیدل نو هم خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په مارچ 1990 کې دا غه د کومک تابع کړی وو. خو په دې سلسله کې د پښتون کې لومړی وار نیول شوی وو او یو میاست یا اتوش شپې په پولیس لاین کوټه کې په بند کې ساتلی وو.
شوکت ترین ویل عبدالصمد خان اڅکزي د پښتنو د حقونو لپاره د خپل شپږ شپېته کاله ژوند څلورویشت کاله د انګریز د واکمنۍ پر مهال او له هغه وروسته د پاکستان په زندانونو کې تیر کړی وو. لیکوال او څېړونکی پروفیسر غنی خان غنو وای د عبدالصمد خان اڅکزي په مبارزه کې د ژوند هر اړخ ته پام سوی وو.
د بابا پښتون خان شید د مبارزه هغه مغز چې وو درې ټکي وو: پښتو، پښتون او پښتونخوا. پښتونخوا کې لر او بر، افغانستان پکې. نو د ده د ژوند لوی ټکي چې وو پښتو، پښتون او پښتونخوا وه. دا دغه دپاره وده او دغه بیا زم نشان چې ازادي و جمهوریت و متفقه آئین و.
د کوټي د پښتو اکیډمي مشر او لیکوال سید خیر محمد عارف وای عبدالصمد خان اڅکزي د سیاسي مبارزې ترڅنګ په سیمه کې د صحافت لپاره هم د پام وړ ګامونه پورته کړي وو.
خان رشید په بلوچستان کې د پریس سیکشن مطالبه کړې وه. پریس سیکشن چې منظور شوی د هغه سابق عزیز الکترونیک پریس خان رشید ولګولې او له هغه څخه دا استقلال اخبار اجرا وکړل. بیا ورپسې خان رشید په 1953 کال کې شاهین کمال خان چلول د پښتو رساله اجرا وکړه. ورسره کوم وخت پښتو رساله بندیز ولګېد، هغه وخت بیا د پیغام جدید اجرا وسول. لاغه پس بیا د ګلستان په نامه باندې ورساله راووت چې د خان رشید کلی وی ګلستان د هغه په نامه باندې د هغه چر په ظلمت غازی وی او خان رشید مرسته وسره کول.
عبدالصمد خان اڅکزي چې به له زندان را خلاصو نو به د خپل پیغام رسولو لپاره کلی پر کلی ګرځېدی او پښتانه به یې په خپلو حقونو او د هغوی ترلاسه کولو په لارو چارو پوهول. ډاکټر حمید خان اڅکزي وای خپل پلار عبدالصمد خان اڅکزي له دې کبله په ژوند کې ډیر کم لیدلی چې هغه به تل په زندان کې و.
د چې جیل ولاړې 1948 کې زه د درشا پیدا سویم او زه د 50 کالوم چې د پسند 450 کې د جیل راایل سو. نو دلته ما او بابا سره ویلل سهار وختي کې شناستي مش بهم وختي کې شنولو چې پر مش سم نه لګیدل. ما شامې ډوډۍ ملمه کبوک بنو مش په د باندې په بیٹک خوړل ریډیو به وا خبرونه ریګولر اوریدل. سهار به در غرمې پوری د کور ولوستو لویان ته قران مجید په ترجمه وایه. پر تعلیم ډیر مین وو.
عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د کل عبدالله ضلع په ګلستان کې زیږیدلی وو او د 1903 کال د دسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې د خوب پر مهال د لاسي بم په 14 کې وجل سوی وو. نوموړی لاغ وروسته په خان شهید مشهور سو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پولیسو د لاهور د پنجاب پونتون د زدکونکو د احتجاج پر ځینو منتظمونو او ملاتړ کوونکو د بغاوت مقدمه درش کړې ده. په دې کې مدني فعال عمر علي جان او د مردان پونتون د وژل شوي زدکونکي مشال خان پلار محمد اقبال هم شامل دي. عمر علي جان وایي چې دوی د زدکونکو د عیني غوښتنو په حق خبره کوي خو ریاست یې پر ضد بغاوت مقدمه درش کړې ده. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په پنجاب پونتون کې په احتجاج ناستو زدکونکو جایز غوښتنې منی خو د ریاست خلاف د نارو پر ضد به ضروري ګامونه پورته کوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په لاهور کې د پنجاب یونیورسټي د زدکونکو د احتجاج په ځینو منتظمینو د هغې په ملاتړ کوونکو د بغاوت مقدمه درج شوې چې پکې د ځینو کسانو عبوري ضمانت شوې ده. مدني فعال او استاد عمر علي جان چې په د بغاوت مقدمه هم درج شوې د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل دوی د زدکونکو د جایزه غوښتنو لپاره ورغون شي وو چې پکې حکومت په شپږو کسانو د بغاوت مقدمه درج کړه.
لز د کونکو سره د یووالي لپاره لارجون کيده. ما پکې تقریرا هم نه دی کړی او غوښتنې هم آینی به. فواد چودري، شیرین مزاری، گورنر او وزیر اعظم په خپل هم زموږ د غوښتنو ملاتړ وکړ. یو خو حکومت ملاتړ کوي او بیا څوک چې د هغه حق لپاره مبارزه کوي نو دا وی خلاف پرچی کټ کوي. نو دا سی ښکاری چې حکومت هم په یو دریز نه دی. مونږ ته نن عبوري ضمانت ملاو شو. جج هم ویل چې په دې کې خو صدا سي خبره نشته چې تاسو په د بغاوت مقدمه درج کړی ده.
د بغاوت مقدمه د مشال خان په پلار محمد اقبال هم شوی چې د عمر علي جان په خبره محمد اقبال او دوی د ضمانت لپاره لدی قبل درخواست نه ورکوي چې هغه د انصاف مستحق دی. د مردان یونیورسيټي تکوونکې مشال خان د 2013 کال په اپریل میاشت کې بلبګر استکوونکو د مصب سپکاوی په تور وشلی وو. عمر علي جان سیاتوی د مشال خان پلار د خپل زوی لپاره د انصاف او د نورو استکوونکو د غوښتنو پوره کېدو په تکل په یووالي مارچ کې شامل شوی خو حکومت یې پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړه.
اقبال لالا د خپل زوی لپاره تقریر کړی و او هغه خبرې یې کړې دي چې په ټی وی او له عمران خان سره یې کړې وې. اقبال لالا وویل د مذهبي انتها پسندۍ نه ځان بچ کړی او زده کوونکي باید یو موټی شي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې د یو شهید پلار چې ټولې حکومتي مشرتابه ورته شهید ویلې ده هغه ته په لاهور کې د هرکلی ویلو پر ځای په د بغاوت مقدمه کیږي. ریاست نه پوهیږي چې حقیقي اتلان او سرمایه یې څوک دي.
تیرونه د پنجاب پوهنتون په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ضلعو کې د تعلیمي ادارو په فیسونو کې د سیاتوالي د جنکو سرونو پر ضد او د طلبه اتحادیانو د بحالولو ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره د یووالي لاریونونه مظاهرې وشوې. لدې وروسته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر وارو عالمگیر وزیر د نومبر په 13مه په لاهور کې له پنجاب یونیورسټي څخه نامعلومه کسانو بوتلي و چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یې غندنه هم کړې. نوموړی دا مهال د دوه اونیو لپاره په عدالتي ریمانډ دی. د زده کوونکو د یووالي لاریون یو منتظم او د پنجاب پوهنتون زده کوونکي مزمل خان ویل که حکومت د اقبال لالا عالمگیر وزیر او د غسي نورو کسانو خلاف مقدمه ختم نه کړي نو دوی به خپل احتجاج پراخ کړي. بلخوا د پنجاب د لرو پرتو سیمو د پرمختیا وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي میا محمود رشید مشال ریډیو ته ویل د پنجاب پوهنتون دسته کوونکو جایزه غوښتنې منی خو که دوی د ریاست خلاف خبرې کوي نو بیا به پر ضد اقدامات هم کوي.
د زده کوونکو جایزه غوښتنو په اړه د پوهنتون انتظامیه وایي چې و به منل سي خو د دوی شاته ځینې داسې عناصر دي چې د پاکستاني ریاست خلاف دي. د دغو عناصرو خبرې له دوی سره سمون خوري. د داسې نارو او تکرارونو اجازت خو نسو ورکولای. که د زده کوونکو د غوښتنو په لړ کې څوک له پاکستان سره دښمني کوي نو دا خو د برداشت وړ نه دي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کړنلارې یا ضابطه اخلاق د جوړولو څرګندونه کړې. نوموړي سیاته کړې له بده مرغه اوسمهال پوهنتونونه د تشدد او جګړې په میدانونو بدل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنو اوریدونکو. په میرانشاه کې د پښتون ژغورني غورزنګ احتجاجي ناسته نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د غورزنګ ځایي مشران وایي حکومت او پوځ دې ډاډ ورکړي چې نور به په سیمه کې هدفي وژنې نه کیږي او نه به هم د نامنۍ له کومې پیښې وروسته بېګانه خلک ځورول کیږي. د مشال رېډیو خبریال عمر وزیر پر رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج یو لوړ پوړی مشر وایي د سیمې حالاتو ښه کولو ته ژمن دی. د چارواکي بیګاش په دنوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د سیمه امنیتی حالاتو خکولو لپاره شپه ورځ هڅه کړې دي او همدا لامل دی چې اوس د سیمه خلک د شپې مهال هم بې له خطر په آزادانه توګه تګ را تک کولی شي. د چارواکي پر داسې مهال مشال رادیو سره خبرې کولې چې د تیرې درې ورځو راهسه د همزونی سیمه یو ځوان وژل کې دوه پر زید پښتون ژغورنه غورزنګ ځایي مشرانو او ملاتړیو میرانشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د ځایي خلکو او پښتون ژغورنه غورزنګ ملاتړیو په وینا تیر زیارت همزونی کې بامی چاودنې پس امنیتي ادارو لس ځایي کسان د شک په بنیاد نیولي اوچت کړي ول چې د دوی په وینا یو پکې رضاولا و چې د امنیتي ادارو یا فوج په حراست کې له تشدد نه مړ شوي. فوز در زولا د وژنې علت په اړه څه نه دی ویلي. د نومبر پر درشمه در زولا جنازې پس د غلطالاریون وشو او د پښتون ژغورنه غورزنګ ځایي مشرانو د سیوري لاندې میرانشاه کې ولس درنه پیل کړه. خو د پاکستان فوز لوړ پوړي چارواکي له ولسه غوښتنه وکړه چې د احتجاجي ناستو په ځای د ورسره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. البته پښتون ژغورنه غورزنګ شمالي وزیرستان مخکشان بیا وایي چې یوازې د رضاولا د وژنې معامله نه ده بلکې د سیمې امنیتي حالاتو ترخه کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي او د ستونزو مستقل حل او ډاډ غواړي. پښتون ژغورنه غورزنګ شمالي وزیرستان یو مخکش جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
سورج مخشد دی په کلی شه بامد
مکه شوی و دی بیا دا خلق چکړی دی د په خلاف د میش د پی ٹی ایم د ملګری احتجاج او پروسه ورزه چې من دا خلق تر خوشی کی په بد قسمتۍ سره مشتا رضاولا لاش می لاو شو نو دا درنه روانه دو دا به دغه وخت را سوي سپیر چې رضاولا ته انصاف نه می لاو شو سپیر چې په وزیرستان شه مشتا مکمله د تسلی رو کړی شوی نو چې دا څه کې سمو کې به بیان شي وې د سرا سرا چې په دې علاقه شه کې مو د ټارګټ کلینګ سلسله روانه دو یا تیرې شه گاڑی ګرځي و یا یو قسم ته بیالي داشي چې د ریاست ریټ چې کوم داغه په شمالي وزیرستان شه ورس پورس ختمه شي
په میرانشاه کې پرلتوالو ځای ولس پوینا د پرون نه د غلطه موبایل او انټرنیټ سہولت هم بند کړل شوې ده بل طرف شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو والا چارواکي مشال رادیو ته وویل چې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه همزونی کوم او انتظامیه ترمنځ کامیابه جرګه شوې او دواړه خواوې د یوې لویې جرګې په جوړولو راضي شوې دغه جرګه به په روانو درې ورځو کې د حالاتو څارنه کوي د همزونی کوم اندېښنې به لرې کوي او د هغوی غوښتنې به پوره کوي دوی دا هم وویل چې د وژل شوي رضاالله کورنۍ ته هر ډول ډاډ ورکړل شوی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان مرکزی حکومت په ارمی اکټیا د پوز په قانون کې د بدلون لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړې ده د لغروسه د چې د پاکستان سپریم کورټ د نومبر پر 28مه د دې هواد د پوز د مشر کاری مودي په مشهور ډول تر نور شپږ میاشتو پورې وغځوله او حکومت ته وخت ورکړ چې په دې اړه قانون سازي وکړي احمد الله نور حال راکوي
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په لومبۍ نیټه د متحده قومي موومنت پاکستان مشر ولی خالد مقبول صدیقی بیرستر فاروق نسیم عامر خان او ځینو نورو مشرانو سره په کراچۍ کې ملاقات وروسته رسنیو ته وویل یاد ګوند یې په مشکل وخت کې ملګرتیا کړې ده او په راتلونکي کې به ورسره هم خپل مرسته جاری ساتي د ملک چکم سیاسی صورتحال دے نو هغه په حق لمن خبري وکړي او تیرو شپاړو سومیاشتو دوران په مشکل حالاتو کې ایم کیو ایم زمنګ سره ملګرتیا کړې ده او را سره یو ځای ولاړ دي راتلونکي ناستا چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې بعد دسمبر په 15 نیټه په اسلام آباد کې کیږي د ایم کیو ایم نه علاوه د نورو اتحادي ګوندونو غړي به پکې هم ګډون کوي لدې وړاندې د نومبر په 13مه شاه محمود قریشی په ملتان کې رسنیو ته ویلیو چې د فوز د مشر کاری موده غزولو په اړه د سپریم کورټ تفصیلی فیصله راتللو وروسته د قانون سازی لپاره به اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې اخلي او هیله لري چې اپوزیشن به د ذمہواری مظاهره په کولو سره د حکومت سره مرسته وکړي بلخو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 13مه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مظفر آباد ښار کې یوې جلسې ته خپل وینا کې وویل موجوده حکومت د هغې ټولو وزیرانو وکیلانو د صدر او وزیر اعظم په شمول ټولو په دریو میاشتو کې د فوزی مشر ملازمت موده غزولو لپاره صحیح نوټیفیکیشن جوړ نکړې شو نو دوی به په شپږو میاشتو کې دا دومره مهمه قانون سازی څنګه وکړي دا معاملې به اوس پارلمان ته راځي او حکمران ګوند به پرې په ایوان کې اتفاق رائے په څه ډول را پیدا کوي د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان سخ کال د اگست په 19مه د جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر دریو نورو کلونو لپاره د غزولو منظوري ورکړې خو دغه فیصله بیا د نومبر په 15مه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی شو او د نومبر په 16مه د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ اوریدنه شروع کړه او تر درې ورځو اوریدنې وروسته د نومبر په 28مه سپریم کورټ د فوز مشر ته مشروط اجازه ورکړه او حکومت ته یو ویل چې په 16مه کې دننه د قانون سازی وکړي مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو پون رالم خان نه تپوس وکړو چې فوزي قانون څه شی دی او د دې کې ترمیم لپاره حکومت ته څومره وټونه پکار دي نو نوموړی وای په یاد قانون کې ترمیم لپاره ورته ساده اکثریت یعنی یو سل دو او یا وټونه پکار دي
تر عین کې دې ته تحفظ ورکو چې دې به مبرای د پارلمنت کې یا عدلیه کې د دې لپاره دا ایکس جوړ کو سپریم کورټ ته ویلې دي چې په 243 آرټیکل کې تاسو امندمنټ وکړي چې کوم کې اپوینټمنټ کوي هغه کې دا خبره راوړي چې چرته ایکسټنشن ورکو دا هیڅ طریقې کار دی د حکومت دا اراده ده چې بجای چې په عین کې امندمنټ کو ولې چې هغه کې 2/3 میجارټی پکار ده د دې په آرمی ایکټ کې اوس امندمنټ کول غواړي دا هغه
د ذکر دا چې 324 غړو په پارلمان کې د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره د 153 نه زیاته ده خو په سینټ کې بیا د حکومتي سینیټرانو او اتحادیانو شمیره د 40 نه کمه ده او اپوزیشن د سینیټرانو شمیره د 15 نه زیاته ده او دا وجه ده چې حکومت د سینټ نه بیلونه پاس کولو کې د مشکلاتو سره مخ دی
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوس مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه اورو.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي ولس لخوا د بدمنۍ خلاف مظاهره او پرلتنن په درېیمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د پاکستاني پوځ یو لوړ پوړي چارواکي هلته له پرلتوالو او احتجاجیانو غوښتنه کړې چې د پرلت پر ځای د لدوي سره د سیمې په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د دسمبر پر 15 نیټه به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او د هغوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوځ د مشر د کار د مدیر د غلبولو لپاره د قانون سازۍ په اړه سلا مشوره کیږي. قریشی دا څرګندونې پرون په کراچۍ کې کړي. د پاکستان وزیر اعظم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کلنډارې یا ضابطه اخلاق د جوړولو هوډ ښکاره کړی دی. تیره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د زده کوونکو پر ضد د مقدمو او نیولو له وجې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې دا د بیان د ازادۍ، آئینی او بنیادي انساني حقونو نه سرغړونه ده او باید دا بند شي. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو وسلوال برید کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړی. په کراچۍ کې په یو جاري پولیس مقابله کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود پلار محمد خان تېره شپه د سرطان د ناروغۍ له امله په راولپنډه کې مړ شوی دی. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اسکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل کېږي. په دې لړ کې نن تر ټولو لویه غونډه د کوټې په هکای سټېډیم کې ترسره شوه چې ورته مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزي تر څنګ یو شمېر نورو مشرانو ویناوې وکړې. ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې یو کم 50 نور وسلوال پرون یکشنبې په چین ولسوالۍ کې د خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د اردن چارواکي وایي چې دغه هیواد د وادي اردن په یوه کرنیز سیمه کې د اتو ماشومانو په ګډون 43 پاکستانیان د هغوی په خیمو کې د اور لګېدو له امله وژل شوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واورېدو چې مجید بابر وړاندې کاوه. او سم پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر کتنه کړې ده. راځي چې د اداریو لنډیزې واورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې په پاکستان کې د ایډز په ناروغۍ لیکلي او وایي سخ کال د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ د پاکستان لپاره په دې اهمه ده چې د سند پر رتو ډیرو سیمه کې یو شمېر کیسونه رامنځته شوي. ادارې وایي د یونیټ تر مخ دا وخت په پاکستان کې 1,65,000 خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ سره مخ دي او دا یوازې هغه دي چې د سرکار سره رجسټر دي، خو اصل شمېره لدې زیاته کېدی شي ځکه چې زیاتره خلکو ته د دې ناروغۍ په حق له معلومات هم نشته. ادارې دلی کې یوازې د اکتوبر په میاشت کې په پنجاب کې 300 کیسونه مخې ته راغلي. د کومې وروستو چې ضروري شوه په ټول پاکستان کې د دې لپاره کار وکړي شي. اداري اخري کلی کې باید چې پاکستان کې ډاکټران په دې مرض تحقیق وکړي او د نړیوالو ادارو سره په ګډه د دې د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره کړي. او بل دا چې دې لړکي احتیاطي تدابیر هم ډېر ضروري دي. هم د دې په وجه یو انسان ځان له دې بچ کولی شي، خو په داسې حالاتو کې چې په پاکستان کې دې ناروغۍ سره اوچت کړي ضروري ده د ایډز له ناروغانو سره د عادي خلکو غونتی چلند وکړی شي. جنگ رس پنخ پلی اداریه کې وای د الیکشن کمیشن د مشر او د دوو نورو غړیو د ټاکنې او د پوز د مشر د کاری مودې غزولو لپاره قانون سازی کول د حکومت لپاره ډېر لوی ننګونی دي. او دا په داسې حال کې دي چې د الیکشن کمیشن د مشر پر ریټایرډ کې دوه کې دوه اونۍ وخت پاتې دي، خو لا تر اوسه حکومت او اپوزیشن په دې سلا شوی نه دي. اداریه وای د اپوزیشن د مشر شاباش شریف لخوا د الیکشن کمیشن د مشر لپاره درې نمونه لیګل شوی چې پر وزیر اعظم عمران خان ته تحفظات دي. حکومت چې د اپوزیشن مشر په لیکلي بڼه د خبرولو فیصله شوې ده. ادارې وایي دا ډېر ښه ګام دی چې په دې لیو بل سره رابطې وشي، ځکه که په دې هم د دواړو لخوا ځنډ مخې ته راغی نو دا مسله به عدالت ته لاړه شي او دا به د حکومت او اپوزیشن دواړو لپاره ښه خبره نه وي. نوې وخت رسپن خپلې ادارې د تیلو په نرخونو لیکلي او وایي د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی د عام ولس پر ژوند ډېر اثر غورځوي، ځکه چې له دې سره خوراکي توکي ګران شي، د ګاډو کرایانې سیوا شي او بل پلو د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې یوازې 10% اضافه کیږي. خود تیلو نرخونو په وړاندې دغه اضافه هیڅ نه وی. ادارې وایي اوس چې حکومت د پېټرولو په نرخ کې 25 پیسې کمې وکړو نو دا څه زیات کمواله نه دی، خو په موجوده حالاتو کې دا هم غنیمت دی. خو لدې زیاته ضروری خبره دا ده چې د ولس د فائدې رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ روزپانی یو لیکنه کې په خوس کې د امریکا هوایی برید موضوع اخیسته او لیکي چې امریکایي چارواکي وایي په برید کې د ولسی خلکو د وژل کېدو د تورونو په اړه خبر دی. بلخوا ریویټرز خبر ایجنس په ایران کې د مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه لیکنه خبره کړې ده. لنډیزی منور شاو وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشرتابه وای چې دغه هیواد په جنوبی برخه کې په طالبانو د هوایی برید وروسته د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د تورونو په اړه خبر دی. د امریکایي پوځ په یو بیان کې ویل شوی چې دغه برید د زیارت په ورځ د پاکستان له پولیس سره نږدې د خوست ولایت په تیریزیو اولی شیرو ولسوالۍ کې شوی دی. ورځپاڼا د دې بیان په حواله لیکي چې په دغه هوایی برید کې د طالبانو درې وسلوال په نښه شوی دي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد هوایی بریدونه زیات کړي چې دواړه خواوې د جنگ ختمولو لپاره د سولې د مذاکراتو بیا شروع کولو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د زیارت په ورځ په افغانستان کې د باګرام پوځي مرکز د دورې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ داسې تاثر ورکړ چې طالبان ډز بدی ته تیار دي، خو افغان چارواکي او د طالبانو مشران وایي د سولې د مذاکراتو په بیا شروع کولو غیر رسمي بحثونه کوي. له خوستا د پارلیمان غړي جانمیر زازی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په هوایی برید کې یو گاډی په نخښه شوی، خو دا معلومه نه ده چې څو کسان پکې وژل شوی دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا د هوایی بریدونو زیاتېدو سره د ولسی خلکو مرګ ژوبله هم سیوا شوې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په ایران کې د اپوزیشن مشر میر حسین موسوی ویلي د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د ایران د پخوانی بادشاه رضا شاه پهلوي په سیر دی. رضا شاه په 1909 او یایم کال کې انقلاب لواک لري کړی وو. موسوی دا مثال د روان مظاهرو پر ضد د حکومتي اقداماتو په ترڅ کې ورکړی دی. په ایران کې دا مظاهره د نومبر په 15 وروسته له هغه شروع شوې چې حکومت د تیلو بای لوړې کړې. وروسته د مظاهرو سیاسي بڼه پلکړه چې پکې د هیواد د مشرتابه د لری کولو غوښتنه هم شامل شوه. آیت الله خامنائی دغه تشدد یو خطرناک سازش بللی دی. رویټرز لیکي ایران په دې مظاهرو کې د وژل شوو کسانو رسمي شمیر نه دی ورکړی، خو امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې تر اوسه 161 کسان وژل شوي دي. تهران دا شمیر ردوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
رویټرز خبری ایجنس د هغه کس په اړه لیکنه کړې ده چې په لندن کې پر خلکو د چاکو برید کړی وو او بیا پولیسو وژلی وو. ایجنس لیکي چې دا لومړی ځل نه وو چې دې کس برید کړی وو، بلکې تر دې وړاندې هم د ترهګرۍ په تور بندي سوی وو. د دې لیکنې لنډیز له لنډې ته مې وروسته. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې د برتانیا د امنیتي ځواکونو 9 کاله وړاندې د عثمان خان په نامه د کس هغه خبري اوریدلې وي چې څنګه یې د القاعده ډلې د معلوماتو پر اساس بم جوړ کړی وای. د برتانوي چارواکو په وینا د عثمان خان له هغو خبرو اترو څرګندېده چې د لندن سټاک ایکسچینج په نشه کولو چل جوړوي. پولیسو د 2010 کال د ډسمبر پر 6 عثمان خان له ځینو نورو کسانو سره یو ځای نیولی وو او په هغه وخت کې د ده عمر 19 کاله وو. نوموړي ته په 2012 کال کې په دې شرط لږ تر لږه 8 کاله بند سزا اورول شوې وه چې چارواکي به د دې جاج اخلي چې له ده څخه ولس ته څومره خطر پیښ دی. د رویټرز اجانس په وینا برتانوي چارواکو د 2013 کال په ډسمبر کې د خطر له جاج اخیستلو پرته عثمان خان له بنده خوشې کړی وو. د اجانس په وینا نږدې یو کال وروسته، یعنی د 2019 کال د نومبر پر 9 د لندن پر پله د ځانمرګي جالي واسکټ اغوستی وو او د پخلي لویو چړو په وسیله یې پر خلکو برید وکړ. د په چاړو 2 تنه ووژل او 3 نور ټپیان کړل او پولیسو تر هغه وروسته دی هم په ډزو وواژه. اجانس د 28 کلن عثمان خان د پیژندګلوی په اړه لیکي چې دی په لندن کې زیږیدلی او لوی سوی و، خو د هغه کورنۍ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر و. رویټرز اجانس زیاتوي چې نوموړی د القاعده شبکې او په ځانګړې توګه د سخت دریزي انوار الاولکی تبلیغاتو سخت دریزه کړی و. د امریکا استخباراتي چارواکي ګڼي چې انوار د القاعده شبکې د یمنی څانګې د بهرنیو عملیاتو مشر و چې په 2011 کال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و.
اجان زیاتوی چې عثمان خان د برتانیا د سټوک شار د یو سختدریز ډلې غړی وو او له نورو سختدریز ډلو سره هم اړیکې درلودې. لیکن زیاتوی چې عثمان خان تر دې لا هم زیان رسوونکی پلان دا درلو چې په کشمیر کې له یو جماعت سره د وسلوالو روزلو لپاره یو مرکز جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاوري مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د عراق د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا د پارلمان لخوا تایید شوې ده. په عین حال کې پرون یک شنبه زرګونه کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په یاد د ویر غونډه وکړه. اعتراض کوونکو چې یو غوښتنه د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو بدیل وو پرون یو ځل بیا په نجف کې د ایران کنسلګری وسوځوله. احمد تکل نور حال راکوي.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپله غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ومنله. د مهدي حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ډېر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړې ځپلې عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دوو میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قنسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قنسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یک شنبه د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل: د عراق بدلونونه په ډیره اندېښنه تعقیبوم. په ډیر خفګان سره پوه شویم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او آرامي غواړم. په بغداد، موسل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان وو. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلی ترڅنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدي چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپل استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نوموړی به د نوي صدر اعظم د غوره کېدو تر وخته د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
احمد تکلو. د افغانستان د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د لسګونه نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په اچین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي د داعش له وسلوالو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ یې په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل نور حال راکوي.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 940 داعش وسلوال چې یو شمېر مېرمنۍ او 340 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلی افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانی هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیلمن کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ل افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبردارۍ هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي،
چې په احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې کچېرته د دوی ماغزه وینځل شوی وي د تورورستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دې راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمہواری سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی وایاند عطاولا خوګنی وی د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره د لدوی چړنی هم کې کی او ورستی مراحل د دوی لوري بشپړیږي، ولې د دوی مرمن او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوی دی په یو ځنګړی ځای کې، دوی د پاره ټول لمړنی خدماتونه هم برابر شوی دی.
خغلای خوګنۍ زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخت په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د حقوقو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بچو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د سند د دادو سیمې پولیس وای د جمعې پر ورځ یې څلور کسان د یو لس کلنی ماشومی د سنگسارولو په تور نیولې چې پکې د ماشومی پلار او د هغه د جنازي لمونځ ورکوونکي ملهم شامل دي. د پولیسو په وینا پلان لري چې د وجل سوی ماشومی مړې لقب راوباسي او خپلې پلټنې بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې ورو
د دسمبر په لومړۍ نیټه د شپې نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د سند دادو ضلع واهی پانډي سیمې د تانې ایس ایچ او امیر علی ګروهی ویل دوی ته د نومبر په 13 خبرتیا تر لاسه شو چې د خیرتر په غریز سیمه کې یو لس کلنه ګلسمان می ماشومه د نومبر په 27 په کانو وشتلو وجل شوی. د نوموړي په خبره لدی رست دوی هغه مولا ممتاز لغاری چې د دې ماشومې جنازه یې کړي و گرفتار کړو او بیا د هغه په مرسته د ماشومې پلار علی بخش رین او مور یو بل تن ونیول. د چانه چې دا وخت تفتیش روان دی. د پولیس افسر امیر علی ګروهی په وینا دوی د اسسټنټ سب انسپکټر غلام قادر ګوپانګ په مدیت کې د پاکستان پینل کوډ د دفعه 302-201 او بی یو سلشن تر لاندې اف آی آر درج کړي او د قبر پرانستو لپاره د سیمې مجسټریټ ته درخواست ورکړي چې د اجازه ترستو به د ماشومې قبر پرانیزي او بیا به نورې پلټنې کوي او د دې د وژنې لامل به معلومه وي. پاکستان پیپلز پارٹی د قومی اسمبلی غړی عرفان علی لغاری مشال ریډیو ته ویل د دې پسیمه کې د ډیره دردناک پیښه شوی او د خپل ګوند د مشرانو سره په دې خبره کوي چې د دارنګ پیخو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی. دی وی دلس کالو او تکالو ماشومان جنکو سره داسې کیږي او دا ډیر ظلم دی او موږ به د دې پر ضد اقدامات کوو او ان شاء الله یو بل به وړاندې کوو. اصل کې تعلیم نشته دی او د سند دننه په یو نیمځای کې ډیر جهالت دی. نو ټول سند په دې احتجاج کوي چې دا ډیر ظلم دی او لدی سره ډیر زیاتې شوې دي. د پولیسو په وینا د درج کړل شوی اف آی آر مطابق د ماشومې پلار او خپلوانو او سلور نورو کسانو د ماشومې د وژنې سازش کړي او ماشومې په کانو وشتو وجلې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کورمی په پړچنار کې د سکول استادانو احتجاج کړی او دا احتجاج دوی پر دې کړی چې پر استادانو هلته تشدد شوی دی. دا احتجاج هلته د آل کورم ټیچر اسوسیشن په سرپرستی کې شوی چې پکې د ټولې کورمی په کچه استادانو ګډون کړی و. احتجاج کوونکي له بینورو سره د ښار له اسرار شهید سکولا تر پریس کلب پورې تللی دی. طارق اورکزی نور حال راکوي.
د کورمی په پړه چنار کې استادانو اتحادیې د پیر پورز مبینه پر خپلو استادانو مرګرو د شوي تشدد پر ضد احتجاجي لاریون وستلې او بل دا چې هغلته ټول سکولونه تړلي او ماشومانو ته له سبقونو خودلو انکار کړی دی. د استادانو اتحادیې مشر سید زید حسین وایي تر څو چې حکومت د ملزمانو پر ضد کاروایی نه وکړي خپل احتجاج نه پرېږدي.
موریلی کړی دی شهید سکول تر پریس کلب پورې موریلی وکړه او دلته مو خپلې مطالبات ګورنمنټ پاکستان ته وړاندې کوو چې دغو کسانو ته د واقعي قرار سزا ملو کړل شي.
د نومبر په دشمه په بوغاکه کې د سرکاري سکول استادان هغه وخت یو کلاس فور ملازم مدثر حسین د خپل کورنۍ غړو په مدد وهل او باندې تشدد وکړو کله چې د یاد سکول پرنسپل عاشق حسین د هغه خلاف ډیوټي نه کولو په صورت کې د تعلیم محکمې مشرانو ته رپورت وکړو. په هغه پیخه کې د سکول پرنسپل په شمول درې استادان زخمیان شول چې پکې دوه حالت خنه دي او هغه ووز د پیښور په لیډرینګ هسپتال کې داخل دي. په احتجاج کې شامل دانشزو محمد شاه وای کنن د دغه ناوړه پیښه پښتنه ونه شوله نو سبب بل را پاسیږي او خپل خبره به په زور او زبردستی کوي چې دا د جوړ شوی نظام او ضابطې لپاره یو لوی ګواښ دی.
نو ترې ادارې کې داسې متحد کسان را پاسیږي هغه پوسه افسرانو باندې لاس اوچتوي، هغې خلاف تشدد کوي یا په سوسایټۍ کې هغو خلاف اقدام اخلي، نو دې سره خو به دا سیستم د نظام چې کوم دی دا به ټول
بلخوا د ضلع د تعلیم محکمې مشر محمد اقبال بنگشوای په یاد پیخه کې سلو تنان حکومت ته نامزد دي چې هغه ټولې نیولي او کلاس فور ملازم د معطل کېدو غوښتنې هم پوره کړې نو استادان د احتجاج ختم کړي ځکه چې له دغه د ماشومانو سبقونه متاثره کېږي.
کوم کسانو باندې ایف آی آر کاټ ته څلور کسان یا څلور گرفتار دي کنه ما ویلې دي باندې او ما غا ټیم باندې ما هو ولا ټرمینیشن آرډر ته درې ده کوم کلاس فور کنه مړي پوس باندې کار کول نو ما د کوم ډیمانډ واه او تقریبا د شوی دی دا ګول دی یی کنه عدالت کار دا او بار حل ترته و سر کوي.
د کورمی په بوغاکه کې پر استادانو د تشدد پاړه د کلاس فور ملازم مدثر حسین او د هغه کورنۍ دریس تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنه زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال لاړیونه
تاندې هیلې.
د پاکستان چیف جسټس د ملک پر ښځینه ججانو ژغ کړی چې د اوریدونکو پر مهال دی د سړیو ججانو په شان برخورد نه کوي. آصف سید کوسا د خبره پرون په لاهور کې د ښځینه ججانو کلنۍ کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي وویل چې ښځینه ججانې په ډیرو برخو کې تر سړیو بهتر دي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
دا دریم کال دی چې په لاهور کې د ښځینه ججانو کانفرنس جوړیږي چې پرون دی دویمه او آخري ورځ وه. د وروستۍ ورځې د وروستۍ ناستې مشر میلمه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سید کوسو چې نوموړي د ښځینه ججانو په ستاینه کې خبرې وکړې. خو د دې ترڅنګ هغه پر ښځینه ججانو ژغ وکړ چې د اوریدنو پر مهال په عدالت دننه سخته رویه ونه ساتي. آصف سید کوسا دا واضح کړه چې ښځه سخته رویه ځکه ساتي چې د پوینه د پاکستان ټولنه سړي سالاره ده خالبده د ناستو شزینه ججانو ته مشوره ورکړه چې دا ورېدن پر محل ځانونه آرامه محسوس کړی.
She does not even smile in the courtroom lest anybody else make
دا نه خاندي چې هسه نه یو څوک بل معنا ځنی واخلي. خو سړی ججان دا مسله نه لري. هغه له وکیلانو سره ټوکی کوي چې ماحول خوندور وساتي، خو ښځه جج مجبوره وي چې خپل شخصیت بدل کړي. دا غواړي ځان پولادي ښځه وخی چې څوک ورسره لانجه ونه کړي. دا هغه څه دي چې زه غواړم له تاسو سره ورباندې خبرې وکړم. زه ښځو ججانو ته مشوره ورکوم چې ځانونه آرام محسوس کړي، له ځان نه سړی ججان مه جوړوئ. تاسو ښځینه ججان یې ځکه چې تاسو تر سړیو په ډیرو خبرو کې بهتره یاست. تاسو زړسوان دی یاست.
آصف سید کوسا غونډې ته دا هم وویل چې کله د عدالت په کمره کې چاپیریال آرامه وي نو مقدمه چلوونکي هم ځانونه آرامه احساسوي او وکیل هم ښه دلیلونه ورکولای سي. خو دده په خبره هغه داسې ښځینه ججانې لیدلي چې مقدمه چلوونکو ته برګ برګ ګوري، نو هغه مشوره ورکوي چې ښه آرامه واوسي نو خلک به ستاسو درناوی کوي. آصف سید کوسا دا هم وویل چې داسې هم لیدل سوي چې خلکو د ښځو له عدالتونو څخه د مقدمې منتقلولو لپاره درخواستونه ورکړي. د چیف جسټس د دې خبرو په غبرګون کې په کوهاټ کې وکیل او د صوبای اسمبلی پخوانی غړی مسرت شفی پرون مشال لري ټول چې آصف سید کوسا به دا خبره خامخا په یو پنسه منظر کې کړی وي. خو د دې په وینا په عدالت کې باید د ښځو او سړیو ججانو رویه نه ډیره سخته او نه ډیره نرمه وي.
چیف جسٹس کوم خبره کړی دا هغه بخښل یو سری جنوی وی خو ما د عدالت ماحول همیشه سیریس هغه ځکه ډیر سیریس میټرز ډیسکس کیږي. نو ځایي خبره دا چې جیو سری وی او خزه وی معاملات ته کوان او معاملات د کفن په عدالتونو کې ډیر ګران کار. نو زه خو هم څه څه خبره نشته خزه هنر کې انصاف مو یو کوانو په نشته خزه ته پکاري دي چې چا یې کوم پروفیشن کی دا نه پکاري هغه چې دا هغه صحیح پکاري دا ډیر شخصي نه پکاري او ډیر ډیر نرمي نه پکاري
دا. چیف جسٹس آصف سید کوسا دا هم وویل چې د پاکستان په عدالتونو کې ښځینه ججانو شمیر په زیاتېدو دی او هغه غواړي په سپریم کورټ کې هم یوه یا دوه ښځینه ججانې وګمارل سي.
عبدالحی کاکړو د خبرونې د پاشې بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له مجید بابر څخه اورو.
شمالی وزیرستان په میرام شاه کې د پښتون غورونه ورزنګ او ځای ولسلو خوا د بدمنه خلاف مظاهره او پرلتنن په دریم ورځ هم دوام لري. بل خوا د پاکستانی پوځ یو لړ پوری چارواکي هلته له پرلتوالو احتجاجانو غوښتنه کړې چې د پرلت پر ځای د لدوی سره د سیمې په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. دوی ورستو له هغې خپل غږ پورته کړی چې د نومبر پر 23 نیټه په همدونی سیمه کې د ماین له 14 ورستو امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې ځوانان ونیول چې ورستو د نیول شو له مینده د رضاالله په نوم یو ځوان د امنیتي ځواکونو په حراست کې سا ورکړه. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د دسمبر پر 15 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او د هغوی د پلوي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې د پوځ د مشر د کار د مودې د غزولو لپاره د قانون سازۍ په اړه سلا مشوره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلې کړنلارې یا ضابطه اخلاق د جوړولو هوډ ښکاره کړی دی. په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر سازمانونو د 1940 کال راهیسې بندیز لګول شوه. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د زکوونکو پر ضد د مقدمو او نیولو له وجې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې دا د بیان د ازادۍ، آئینی او بنیادي انساني حقوقو نه سرغړونه ده او باید بند شي. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو وسلوال برید کې د ملیشا ځواک یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان حکیم الله ډلې قبول کړ. په کراچۍ کې په یو جالي پولیس مقابله کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود پلار محمد خان تیره شپه د سرطان د ناروغۍ له امله په راولپنډای کې مړ شوی. د عطا محمد په خبره د نقیب الله د پلار محمد خان جنازه به سبا سهار 10 بجې پټان کې کیږي. نن په پاکستان کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان تکزي شپږ څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې یو کم 50 نور وسلوال پرون یکشنبې په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د اردن چارواکي وایي چې دغه هیواد د وادي اردن په یوه کرنیزه سیمه کې د اتو ماشومانو په ګډون 14 پاکستانیان د هغوی په خیمو کې د اور لګېدو له امله وژلی شوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې مجید بابر وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو همکارانو او خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.